اردن کو د مشل ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني پر دې هله چروغ جوړ بیستي څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځین وجوهات او لقبل منګه ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لرو نو دغه راز په دې غړي کې با د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د کار ژوند او دغه راز د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه معلومات واوري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پښتو ژبې نامتو شاعر اکرم الله ګران د هغه په ژوند او ادبی هلو ځلو باندې راشد خټک دا راپور اورو.
په شلمه پیړۍ کې د پښتو په غزلګو شاعرانو کې اکرام الله ګران لوی نوم لري. خو اکرام الله ګران چې په ادبي نړۍ کې په ګران بچا هم مشهور دی، صرف غزل نه دی لیکلی بلکې نظمونه، لنډې کیسې، تنقیدي مضامین او په کتابونو سریزی هم لیکلي دي. البته د غزل دوه کتابونه یې چاپ دي او نور آثار یې تر اوسه نه چاپ دي. ګران بچا په کال 1941 کې په چرسده کې په پرانګو کې د میا فضل کریم په کور کې زیږېدلی و. تر لسم جماعت پورې زده کړې کړې وې. له ماشوموالی د شعر او ادب سره مینه وه. د غزلونو یو کتاب زما غزل یې په کال 2002 کې د هغوی په ژوند چاپ شوی و او بل کتاب یې ژوند د خیال په آینه کې د هغوی د مرګ نه پس په کال 2015 کې چاپ شو. شاعر، ډرامه لیکونکی او قلم نگار نورالبشر نوید د ګران بچا د شاعرۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
هر چاته پتا ده چې دومره آسانه، دومره ښکلې، دومره خوږه او دومره د شاعرانه ښکلا ډکه شاعري چې کومه ده زمونږ په پښتو کې به ډېره کمه ملاویږي او چې په نظر راځي، نو هغه به هم د هغه دورونو، د هغه شخصیاتو د فن یو نمونه لکه چې مونږ اکرام الله ګران بچا اخلو. نو اکرام الله ګران بچا ته زه په دغه حواله باندې د غزل بادشاہ وایم. هغه د غزل بادشاہ دی، ګران بادشاہ خو دی، خو هغه د غزل بچا دی. او هغه غزل سره دومره مینه کړې ده، غزل کې دومره نوې تجربې کړې دي، غزل کې دومره نوې اصطلاحات روړې دي، دومره ساده او ښکلې خوږې ځمکې روړې دي غزل ته چې هغه نورو شاعرانو هم وخت په وخت هغه ډېرو خوږو شاعرانو اکرام الله ګران بچا په ځمکه باندې لیکل کړي دي. دغه شاعرانو په ځکه لیکل کړي دي چې هغه د هغې نه، د هغه د هغې فن نه، د هغه د شاعرۍ نه متاثر و. ځکه چې کله څوک تضمین کوي، کله د چا مکه څوک لیکل کوي، نو هغه اسی نه بلکې هغه د هغه ذهن تر کوشي، د هغه فکر هغه واخلي، قبول کړي او هغه تر دې حد پورې قبول کړي چې هغه غواړي چې او یره زه هم په دې ځمکه باندې لیکل وکم. نو دا اکرام الله ګران بچا په داسې ډیرو غزلو باندې، د هغه په ځمکو باندې، د هغه په تاثر کې نورو شاعرانو لیکل کړي، بلکې د رحمت شاه سایل غوندې خوږ شاعر، منل شوی شاعر، د مختلفو دورونو تیر شوی شاعر چې کوم دی، نو هغه هم اکرام الله ګران بچا د غزل د جادونه وتل نه دی. او په چې کوم ځمکه باندې اکرام الله ګران بچا لیکل کړي، په هغې باندې بیا سایل صاحب هم لیکل کړي دي.
د ګران بچا مشر زوی ابوذر بچا چې په اسلام آباد کې په یو پوهنځي کې د انګلیسي ادبیاتو استاد دی او په خپل هم ډېر ښه شاعر او نقاد دی. د ګران بچا د شاعرانه مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
زه دا غزوی ما زه یو نسبت لرم کې دي چې زما رای د یو مینې او د قدرت متاثر هم وي. خو بیا هم د ګران بابا د شعري او فني ارزښت او د هغوی د ادبي مقام ټاکنه کې شوې ده. زه خپل هم یو ذوق لرم، یو خپله لږه ډېره پوهه لرم. نو ګران بابا په یو داسې دور کې شعر لیکل پیل کوي چې د ولسي ادبي جرګې نه پس یو دور ګڼل کېږي. د کلاسیک دور نه نوي دور ته غزل له داخل شوی دی. د کلاسیک دور اخونانو چې کوم غزل لیکلي د هغوی د هغه عرفیت برقرار ساتل لپاره د عام ولس د ژبې نه د خپلې ژبې کارونه لږ شان اوچت ساتل نو نوی دور کې غزل د اولس فجب لیکل کیږي او په دې کې نوی مضامین هم ځای کول دي دغه دور یو هنګامه خیز دور هم پاتې شوی دی چې پای کې یو خوا خدای خدمتګار تحریک دی اقام او اقام پالنې په دې کې د طبقاتي کشمکش خبرو راځي چې د طبقاتي توپیر په ضد باندې د ثنور حسین مومند صاحب یو مبارزه پاتې شوې ده او بیا د هغې اثرات هم شته په پښتو ادب باندې په پښتو غزل باندې نو زه ګڼم چې د دغه دور نمایندګي کول دا آسان کار نه وو چې حمزه بابا ژوندی دی سیف الرحمن سلیم صاحب ژوندی دی او د قلندر مومند صاحب په شان دا ادبي دیوان دی په دې د دې پښتون کې شعر لیکل شروع کول او بیا د دې په هم ځان ته راګرځول او د اودس په هم ځان ته راګرځول او ځان نه یو مقام پیدا کول اگر چې موږ دا ګڼو چې یو دبستان وي د هغې کې ډېر سیزونه شریک وي هغه یو خاص رنګ لري په ټول عمومي ادب باندې او په عمومي شعر باندې خو بیا هم په یو دبستان کې دننه د هر شاعر خپل یو انفرادیت وي او خپل اسلوب وي نو ګران بابا یو خپل ځان له اسلوب او خپل ځان له انفرادیت سره یو مقام پیدا کړی دی چې پای کې د کلاسیک دور نه را روان چې کوم مضامین وو لکه عشقي شاعري وه نو پای کې د هجر او د وصل مضامین دي یا د رندانه شاعري ده ای کې د ساقي او د میخانې ذکر دی او ورسره دغه نوي تحریکونه چې ورسره کوم د نوي دور وو هغې اثرات او د هغې ځای کول هغه هم ګران بابا په خپل غزل کې کړي دي خو غزل لکه هغه ثقالت یې پکې نه راوستې او هغه شان خپل یو خوږلت یې ورس برقرار ساتلی دی شعر کې رواني ده موسیقیت دی او هغه ټول پوئټک ډیوایسز چې کوم شعر له ښکلا بخي هغه شیتونه ګران بابا کارولي دي زه راګڼم چې د نوي دور سره تړلي کوم احساسات دي لکه دغه تحریکونو نه علاوه اجتماعیت خوشته خو د نوي دور چې کوم د ماده پرستی ده د هغې سره انسان یو فرد چې کوم د خپل د ذات تعلمي سره مخ کېږي هغه کلایانیت راځي او هغه یو اجنبیت سره مخ کېږي نو دغه سیزونه هم ګران بابا په غزل کې ساتلي دغه ځای کړي دي زه ګڼم چې رحمت شاه سایل صاحب دی یا رحمت الله درد صاحب دی یا اندیش شمس القمر صاحب دی دغه کسان دي ګران بابا سره چې دی د خپل دور نمایندګي ډېر په ښه ډول باندې کړی ده او پښتو غزل د یو پړاو نه تر بل پړاو پورې رسولو کې دی ټولو ډېر لوی لاس دی
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو
سمره چزړ می اوچتی گی ستل پم سرا امرا خوی چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمر کوئی گم سمر چزڑ میں اچتی گی سال پم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا ہمر کوئی گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اچتی گی سال بم سرا ہمر کوئی گم ہمر کوئی گم اشنات ہر
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران بچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د پښتو ادبیاتو استاد او شاعر پروفیسر اسیر منګل د ګران بچا سره د خپلو ادبي ناستو او د هغوی د شاعرۍ او شخصیت پاړه مشال رادیو ته وویل.
اکرام الله ګران باچا چې اوس په مونږ کې نشته ولی په فکری لحاظ مونږ سره موجود دی، زمونږ لارښودنه کوي. دې کې شک نشته چې هغه یو ډېر درویش صفت انسان و. ویلی شي چې د یو تخلیق کار تخلیق ته هغه د شخصیت ترجمان هم وي. دا خبره بیخي سمه ده. مونږ چې د ګران باچا ملنګې ته ګورو، د هغوی د عدم تشدد فلسفه راسپړو او یا د بشر دوستۍ پیغام ګورو، نو مونږ ته دا اندازه لګي باچا جی پخپل غزل کی بیخی دخپل درویشی تصویر زلولے دے. فن او معنا یو بل سره خلولې ده. که څوک مې وژني لاسې هم نه نیسم، زما په هر حالت کې شر نه لګي. چې کوم چا هم دا ملنګ شخصیت لیدلی دی، د ده کلام یې اورېدلی دی، په خصوصي توګه د ده غزل یې زړه ته پرېوتلی دی، او یا یې نثر لوستی دی. نثر یې ډېر کم لیکلی دی، خو چې کوم یې لیکلی دی د شاعرۍ په ځینو کتابونو یې ډېرې مدللې مقدمې لیکلي دي. خپل تنقیدي نظر یې ډېر په فنکارانه توګه وړاندې کړی دی. مطلب دا چې ګران باچا ټول مینه مینه و، د ده په تندي کې ما چېرته ګونجې نه وي لیدلي، او دغه حقیقت یې څومره په ښکلي انداز بیان کړی دی. زه کارون د مال دولت نه یمه ګرانه، زه د مینې سرمایه یم چې چا یوړم. زمون به تقریبا هر اونۍ د زیارت په ورځ رقه کې لیده کاتب کېدل. قلندر صاحب به د ده تنقیدي رایې ته ډېر زیات اهمیت ورکولو. چې کله به تنقیدي غونډه ختمه شوه، د غیر تری مشاعرې وار به راغلو، نو ملګري به د ګران باچا غزل ته غوږ غوږ و. اکثر به د مرکې ورځ به نه هېره وه. چې کله به دا اجلاس ځای ته راغلو، نو د لایبرېري ملګرو به ورته ووایې چې باچاجي د مرکې غونډه خو د زیارت په ورځ وي او نن د شروع ده. نو داسې ملنګ سړی و. د ده غزل دومره خوږ، روان او ساده دی چې د حمزه بابا نه پس په ولس کې که چاته د یو غزلګو شاعر په حیث محبوبیت ترلاسه دی، نو هغه زما په خیال ګران باچا دی. مونږ سره به اکثر د محمد دین مقید مرحوم کلیزو مشاعرو ته تلو، خلکو به ورسره ډېره زیاته مینه کوله. چې په کومه مشاعره کې به نه و، ملګرو به یې کمی ډېر په شدت سره محسوسولو. د ده د غزل د ویلو انداز هم ډېر منفرد بو، تنقیدي نظر یې هم ډېر تیز و. چې ده به کومه رایه پیش کا، مخالفت به ورسره ډېر کم کېدو، ځکه چې د ده هر خبره به په طول تللي وه، درنه به وه. اکثر به یې مونږ ته وی چې تنقید ډېره سنجیدګي غواړي، دا سرسري مه اخلی. د پښتو ادبي چمن تل ملګرو، چې کله د مقید ایوارډ چې د یوې تولې سربو شروع کړو، نو په یوه غونډه کې ګران باچا هم په دې ایوارډ ونمانځلو.
شاعر او لیکوال طیب الله خان چې ځان ته د ګران بچا مرید وایي او په هغه یې کتاب هم لیکلی دی، د خپلې مشاهدې په رڼا کې د ګران بچا په اړه د مشال رډیو سره خپل نظر داسې شریک کړو.
ګران باچا که مونږ شخصیت ته ګورو او مجموعي تاثر یې راخلو، نو ګران باچا د یو شاعر په ځای زیات د الله ولی ښکارېدو، ډېر ملنګ، خاکسار، کمزورې غونته کې وجود، ډېر خاکسار، عجز طبیعت یو. لکه که تاسو د هغه شاعرۍ ته وګورئ، یو څومره رنګینی ده پکې، څومره شوخي ده، نو دا شوخي او دا رنګینی د هغه په وجود کې په ظاهري نه وه، بلکې په ظاهري به هغه داسې ښکارېده لکه یو نیم مذوب چې وي. زه کله ناکله سوچ کوم چې ګران باچا، لکه دا زما عقیده ده چې د چا د الله سره تعلق ډېر زیات نږدې شي او ډېر د دوستۍ شي، نو الله پاک هغه له داسې څه یو انعام ورکوي چې د خلکو په زړونو کې د هغه عزت خامخا پیدا کیږي. نو زما کله ناکله خیال شي چې د ګران باچا شخصیت ته زه ګورم، نو هغه داسې مذوب غونته کې سړی و چې لکه شاعر نه ښکارېدو، خو هغه الله سره تعلق یې دومره نږدې و چې زما به کله ناکله دا سوچ راغی چې ده ته الله پاک که هغه د خلکو په زړونو کې د ځای کولو د پاره دا شاعري چې ده، نو دا یو تحفه ورکړې وه. وهبي شاعر و.
د شاعر او نقاد مصطفی سالک هم د ګران باچا سره ډېرې ناستې شوې دي او د هغه شاعري هم لوستې ده. هغه په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
ارواحات ګران باچا د غزل شاعر او نظمونه هم لیکل، خو هغه وی چې حمزه بابا راته ویل چې نظم مې لیکه غزل به د مجروح شي، خو بیا ویل چې مراد شینواری د حمزه بابا زوی راته وی چې غزل او نظم دواړه لیکه، خو ګران باچا لکه چې د حمزه بابا خبره منلې وه او د نظم پرتله غزل ته ډیر پام کاوه. د ګران باچا غزل د دوران او د جانان د غمونو یو امتزاج او ډیر لوړ تخیل لرو ده. خدا هغه په غزل کې یو چیز چې هغه د نورو نه بیل کړی دی، د شاعرۍ په دنیا کې د هغه عدم تشدد دی. دا بیت خو بیخي او متل ګرځېدلی دی چې وایي که څوک مې وژني لاس هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. د همدې غزل یو بل شعر دی چې هغه دهقان یم که د لوږې مرمه، بغیر له مینې مې بل کار نه لګي. زما په فکر ګران باچا په پښتو ادب کې د حمزه بابا نه وروسته د غزل تر ټولو لوی شاعر و. ما پیژندو د ساو لیکونکو په مرکه کې ما ګران صاحب پیژندو، زم ورتلم غم راتلو قلندر صاحب ته، او ډېر خاکساره سړی و. دومره خاکساره سړی و چې ما رښتیا درته وایم چې ما په پښتو ادیبانو کې دومره خاکساره شاعر بل نه دی لیدلی لکه ګران باچا چې و. ډېرې خبرې نه کولې، په بحث مباحثو کې ګډون نه کوو، او کله کله به یوازې سټیج ته راپاڅېد، خپل غزل به ووی او بیرته به لاړ، غلی به په خپل ځای باندې کېناسته. او یوه خاطره چې ما ته یاده ده، هغه دا ده چې ورځې چا ډېر تعریف وکړ، نو دا چې سټیج ته لاړ نو وی ویل چې زما مثال د خاورې دی، خاوره که تا اسمان ته مولي ده، هغه بیرته ځمکې ته راپرېوځي، یو ځای ځمکه ده. خدای دې وبخښي.
د ګران بچا په ناچاپه کتابونو کې یو د هغوی نثري کتاب دی چې نوم یې ګران فکرونه دی. بل کتاب سپوږمۍ د لنډو کیسو ټولګه ده، او دریم کتاب یې د نظمونو دی چې نوم یې زما نظم دی. د پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د ګران بچا د غزل په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدۍ کې د ګران بادشاہ نوم بالکل څرګند دی. د هغه په هغه شاعرانو کې شامل دی د چا شاعري چې ډېره اسانه روانه او همفهمه وي. هغه یو پوهاند خبره کوي چې د شعر شاعرۍ پېژنګلو دا ده چې ته یې واورې او په زړه دې اثر وکړي، او ته وایې چې داسې شعر خو زه هم ویلی شم، خو چې کوشش وکړې نو نه شي ویلی. نو زما خپل خیال دا دی چې د ګران بادشاہ شاعري تقریبا ټول همداسې شاعري ده چې هغه ډېره اسانه هم فهمه لګي او روانه لګي، خو چې کله سړی په مفهوم سوچ کوي نو سمندر یې په کوزې کې بند کړی وي. نو زما خیال دی چې هغه په اردو کې سهل مم ته نه چې څه ته ویلی شي، نو دغه قسم شاعري د ګران بادشاہ ده. او بل دا دی چې ګران بادشاہ په خپل دور کې ما خیال دی چې ښه مقبول شاعر تیر شوی دی، ډېرو لرو لرو مشاعرو ته بدلو په ژوند دی هغوی قدر شوی دی، د هغوی شعر به خلکو ډېر په غور اورېدو خوند به تا اخیستو. نو زما خپل خیال دا دی چې هغه شاعري مري نه، هغه به د خپلې شاعرۍ برکت باندې همیشه د پاره ژوندی وي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او غزل اورو.
غزل فسوری تا دکینو مخمل تکینو چراش نپ ٹولو
پښتنو نوراشي پرلې چیراش نو پټولو تنو نوراشي
غزل تاسو اوریدو. اوس د ګران باچا پاړه خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب اویل چې د ګران باچا مقام په پښتو ادب کې د هغوی په ژوند هم سرګند وو او په راتلونکو وختونو کې به هم وي.
نو ګران باچا شاعرانو کې هغه مقام لري مبالغه دي نه وي. دا دی ونه کې چې څوک په دې وقهریږي لکه انبیاو کې عیسی علیه السلام چې کوم مقام لري. عیسی علیه السلام به خپلو لارویانو ته امتیانو ته ویل چې که تاسو ته څوک یوه څپېړه په مخ درکړي تاسو د بل مخ هم ورته وکړئ چې وموه او چې د ده غوسه سړه شي، مګر تاسو یې په وړاندې عکس العمل مخه یې لکه دې نه لوی پیتنه راپورته کېږي. یوې څپړې پیتنه وړې کې کوچنی ده عکس العمل پیتنه چې ده دا ډېره لویه ده. ګران بچایا ما که څوک وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په هیڅ حالات کې شر نه لګي. نو ګران بچا د پخته غزل د لوړ تخیل د ملنګیانه پښتونوالی یو ډېر لوی سمبول ده. د دې هر څه سره سره ګران پاچا چې دا د انسان مجنون شاعر ده. انسان ته دا چې په کوم مقام په کوم ارزښت قائل دی، پښتو شاعرۍ کې ډېره کامه ساری بېلګه پیدا کیږي. نو زه وایم چې کران پچا د انسان مجنون شاعر، او کران پچا د خپل عجزۍ د خپل لوړ پخته غزل لوړ تخیل په زور به پښتو ادب کې تر قیامت تر څو چې ادب وي ګران بچا به د پښتو غزل په ادب کې ژوندی وي، او په خصوصا د غزل نگانه ډېر لوړ غزل لیکل ده، ډېر په ملنګیانه مزاج لیکل ده، ډېر په عجزانه مزاج لیکل ده، ډېر پوخ غزل لیکل ده. ګران بچا لوی شاعر ده د پښتو غزل، او خدای دې روح خاد لري.
دا ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه ډېر کار نه دی شوی. طیب الله خان پر یو کتاب په اردو کې د اکرام الله ګران فن او شخصیت په نوم لیکلی دی، او په پښتو کې یو کتاب د ګلاب په ملنګ باندې هم کار کوي. که د وخت په تیرېدو سره د هغوی په شاعرۍ او فن کار وشي نو ډېر اړخونه به نور هم راڅرګند شي. د ګران بچا ملګري او شاعر ګوهر علي ګوهر د هغوی په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
ګران بچا خو واقعي سره زمونږ د ژوند پوره برخه تېره شوې ده. یو ځای په پروګرامونو کې ناستې شوي دي. د اشنغر ادبي ټولنه چې کوم وه هغه د ټول اشنغر په کټ باندې دغه یوه ادبي جرګه وه، او هغې کې به مونږ ورتلو لکه ګران بادشاہ جی سره مناسب کېدله، او تنقیدي اجلاسونه به پکې کېدل. د ګران بادشاہ د ادب فن او ژوند په اړه باندې خو دومره ده چې زه به وایم چې د ادب د آسمان نور وو. ګران بادشاہ دا شروع شو چې هیڅ قسم تعارف محتاج نه وو. یو ځل زه او ګران بادشاہ د اسلامي کالج یو پروګرام وو، هغې لتلی وو. د هغه پروګرام ایجنډا وه په رحمان د شیرازي اثرات، هغې کې د ایران څخه کم راغلی وو، رقم راغلی وو. بیا ما دا خبر دا پلانی سره ما نه لگی سره زما طبیعت نه لګي یا د افلانه ښه سړی نه دی. زما په خیال سره یو سړي لپاره د هغه د شخصیت په اړه باندې څوک خبره کوي نو دا هم یو کافي خبره ده چې د هغه په ټوله زندګۍ کې لکه ما ته څوک داسې بل ګواه ملو نه شو چې هغه ویلي چې یاره ګران بادشاه دا خبره کړې وه چې د فلانی سره زما نه لګي ده یا دا زما نه خوښ دی. ګران بادشاه په انسانیت مین شاعر او هغه د کلخم انسانیت د خیر خبره کوله، د کلخم انسانیت د خوشحالۍ خبره کوله. ګران بادشاه غوندې شخصیات زما په خیال کې دا په سدو پت پیدا کېږي. هغې ما ته خبره کوله چې یاره زما واده ونو هغې کې مشاعره وه، هغې له حمزه بابا راغلی و. حمزه بابا یو کله راغلی چلو چې یاره واچو نوی باب د غزل او بیا هغې چې هغه کلام ما نه هېرېږي خو لکه ده ته ګران بادشاه ته ارباب د غزل ویلی و که نه. نو ګران بادشاه داس نظر د غزل ارباب و.
د ګران بادشاه یو بل کلیوال شاعر حاجي جهانزیب محمد مشال رادیو ته وویل
کله چې مونږ د هغه د شعر په حواله خبره کوو نو دا وی غزل به ارو مرو زیر بحث راځي. زه به په لنډو ټکو کې دا ووایم چې که په شلمه صدۍ کې چا د حمزه بابا نه پس د غزل په حواله یو مربوط او په پنی او تکنیکی حوالو سره جوت کار کړی دی نو هغه اکرام الله ګران دی. واقعی چې حمزه بابا د غزل بابا او د ډیر فنی ریاضت نه پس یې غزل خپل شباب ته رسولی و. لکه څنګه چې هغوی ویلی دي چې تشوې د پښتو غزله ځوان زه د بابا کړم، نو بل اړخته هغوی په خپله د دغه ځوان غزل وارث چې دی هغه اکرام الله ګران ګڼي. لکه څنګه چې هغوی د ګران بابا باره کې ویلي دي چې او بلا شباب د غزل واشو نوی باب د غزل. د ګران بابا د غزل ناغه د شعر که مونږه فنی او تکنیکی جایزه اخیستل غواړو نو واقعي چې دا ډیر وخت غواړي او ډیر ګران کار دی. زه د نمونې په توګه تاسو ته داوی یو شعر ږدمه چې زړه دې په خپلو مایوسو کې خښ کړه، ګرانه ګرانی ده د کفن قاتی ده. په دې شعر کې که تاسو سوچو کې څومره په کمال سره هغوی خپل نوم او دغه روزمره یو ځای کړي دي او بیا د زړه او د مایوسو تړون واقعي چې دا د ګران بابا د غزل کمال دی. بله دا چې ګران بابا په خپل غزل کې د غزل په لمن کې درانه او سفیل موضوعات دومره په کمال ځای کړي دي چې د غزل روح ته متاثره شوی نه دی. اکثر د داسې تجرباتو په هڅه کې د اکثرو خلکو غزل پروپاګندا شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو د مکو او غزل اورو. غزل تاسو واورېدو. اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو.
نورالبشر نوید د ګران بچا د سوچا او ملنګ طبیعت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
په اسانو ټکو کې خو به سړی دا ووایي چې او هغه یو ساده سړی، خو د هغه په سادګۍ کې دونه پښتونولي، دومره غیرت، دومره ملنګي، دومره هغه مینه، دومره پښتونولي وه. هغه ډېر یو فراخ شخصیت دی، د پراخ ذهن شخصیت دی. زمونږ په پښتو ادب کې د هغې شخصیاتو څخه یو دی چې هغې ټول عمر ادب ته په داسې سترګې کتلې دي، په داسې نظرې ورته کتلې دي چې هغه د خلکو خدمت په دې وکړي. او د هغه د زړه آواز یوازې د هغه د زړه د ننه آواز نه دی، بلکې دغه آواز کې، دغه فن کې، دغه غزل کې، دغه شاعرۍ کې، دغه لیک کې، د خلکو، د خپلو ولسونو، د خپلې ټولنې، د خپل چاپېریال هغه دردونه، هغه مینې محبتونه، هغه تاله والا محبتونه په داسې انداز کې راغلي دي چې هغه یو یو سړی سپړي. نو د اکرام الله ګران بادشا شخصیت چې دی، نو هغه به بیا هم احاطه نه کړي، د هغې احاطه به ونه شي. موږ سره داسې خلک ډېر د ګوتو په شمیر، د شمیرې خلک پاتې کیږي چې موږ د هغه په شخصیت کې دغه مینه، دغه خواږه، دغه پښتو، دغه پښتونولي، دغه هر څه وګورو، ووینو. وخت سره سره داسې خلک منځته راځي. خو اکرام الله ګران بادشاه چې د کومو وختونو، د کومو دورونو نه را تېر شوی دی، هغه ډېر سخت وختونه، ډېر ګران وختونه د پښتو په حواله باندې، د شاعرۍ په حواله باندې، د شاعرۍ د خپرونې په حواله باندې، د چاپ په حواله باندې ډېر ګران وختونه وو. نو په دغه ګرانو وختونو کې چې داسې خلکو خپل شخصیتونه جوړ کړي دي، او بیا دا په دې ټولو پښتنو، په ټولو لرو بر اولسونو، په ټولو پښتنو افغانانو باندې هغه خپل ځان ورمنلی دی، نو دا هسې نه دي، بلکې د هغې په شا باندې د هغې ډېر لوی زیار، ډېر لوی کړو، ډېر لوی عمل پروت دی. او په دغه حواله زه د اکرام الله ګران بادشاه شخصیت ته د پښتو ادب هغه بنیاد وایم چې اوسه پورې پې زموږ نوي کول، موږ ټول په هغې باندې روان یو، په هغې باندې موږ سفر کړی دی، او سفر به پیسو کوي. خو موږ په هر سفر، په هر ګام، په هر مرحله کې به د اکرام الله ګران بادشاه په جون فن شخصیت باندې ډېر فخر کوو، یاړو به پې.
ابوذر بچا د یو انسان او پلار په حیث د ګران بچا ذکر داسې وکړو.
بغیر د مبالغې خبره کوم، استاسو سره خپل لیدل کتل شوي دي، او استاسو نه علاوه د اوریدونکو زه یقین سره هم چې ډېر اوریدونکو به راسي وي چې هغوی به سره خامخا چېرته ناستې شوي. نو ګران بابا بالکل هغه د یونان د فلسفیانو دور کې هغه سټوکس چې کوم هغه د بالکل د نمود و نمایش او د ریا نه بالکل مبرا او پاک سپېڅلي خلک چې کوم د زړه هغه اطمینان هغوی ترلاسه کړو، نو ګران بابا هو به هم دغه شان ساده باده، د ریا نه پاک، د بغض او د کینې نه پاک، او هغه ډېر مطمئن انسان وو او ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. هغه شعر کې که وایي چې یارانو ته لوګې شو، حریفانو ته لوګې شو، موږ هغه سپېدنی وو چې هر چا ته لوګې کېږو. نو په عملي ژوند کې بالکل هم دغه شان شوي دي، که یاران راغلي دي، که دوستان راغلي، که خپل، که پردي، که پېژنګلو، که ناپېژنګلو، ټولو له یو شان مینه ورکړې ده. انسان سره خو پرېږدی چې ځناور بناوی کم زله خوګیده چې یو خبر راته غترور مشر ترور کړو، خو دغه بخي هغه وفات شوی ده. وې دې الکوانه کې د وهم سره شک بیماری شو، و د چې بچ سره لاس لګید، نو دا بیا په صابون باندې بالکل بار بار لاسونه وینځل چې دا جراثیم مناسب چاغت لړ. او په دغه ورځ شپو کې د شپې ډېر تیز باران او ډېر تیز شیبا و، په دې کې اوس په کولنجي ده بار. او ګران بابا چری نو دا لکو دې را پاس را خو به دې جراثیم کولنجي کې زبا ورو زم دې ته مسله را اچا بار ورو پریشان. نو ګران بابا دا خپل کړه کې باوجود لمونه کې هغه ټول کتری را واچول، بیا چیرې نو خپل ډیوړې ته راوړل، هلته چیرې نو زه کړل، بیا چیرې ولا پیرا واغسل، هغه ولا ګرم کړل، هغه ولا ورکړل، اسپه ته روټه واچول. نو داسې انسان په هیڅ پلار چې هغه کوم خپل کردار لوبول لري، نن سبا موږ ګورو چې هغه پیرنټینګ دا اصول کنه نن سم چې پر ټولو خبرو باندې هغه پیو لکه چې ماشوم سره به څنګه ډیلینګ کوي، ماشوم ته و بې جا غوسه نه کوي، بې ځایه. اکثر خلک د بار فرسټریشن نوړي، بار لانجی مانجی، بیا هغه فرسټریشن اکثر په کور کې په ماشومانو باندې غوسه کوي، وهل ټکول. بالکل ګران بابا د دې سیزون نه ماته چته نشي یاد، یو موقع دوی نه راو چې هغه زه چته وخلې مو. او هغه مخکې چې به ماشوم له چا په مخ پړک ورکو، هغه باندې ډېر سخت بدلګېدل، او د انا مجروحه کې د شخصیت دی باندې بیا رستو دا سره تروزی او بیا چې کله زه غټ شوم نو بالکل دوستانو باندې ما سره ما مو سره ډیر غپ لګو زغدا سیو چې هغه سره بسوک تنګیدل نه په بهر نه چې اکثر کشران بو کومشران خو سره غپو کشران مونږ دا سیو چې نه پیژنګلو بونو اول به وی شخصیت یو ورو بو دبدبه په ځین کې و خو چې لک پکې نه سلو دا مزه په دغه او خپل ډیر سر باوی بالکل کلو شو بوریت او دغه احساس پته نه کېد.
طیب الرحمن د ګران بچا د غزل د ځنګړنو پاړه مشال رډیو ته ویل
د ګران بچا غزل ته مونږ د پښتو جدید غزل اعلی نمونه ویلې شو. د غزل چې څومره هنر دی د غزل چې فن دی د غزل د فن او د هنر چې څومره توکي دي لکه تشبیه ده استعاره ده ترکیب ده سمبول ده منظرکشي ده موسیقیت ده دا ټول په ډیر جدید طریقه باندې د ګران بچا په غزل کې مونږ ته بیا بیا مخې ته راځي. مونږ کله د یو شاعر د غزل جایزه اخلو شیر جایزه اخلو دا توکی پکی ګورو دلته بیا د ګران بچا یو ځانګړتیا مخې ته راځي. د ګران بچا د شیر او دغه د غزل په خصوصي توګه ځانګړتیا مخې ته راځي چې کله مونږ دا جاج اخلو نو کومږ د تشبیه خبره کو او د کم شاعر په شیر کې د تشبیه خبره راخلو نو مونږ به دغه شاعر د تشبیه د پاره دغه په د شیر د پاره مثال راوړ. بیا کومږ د ترکیب خبره کو بیا د استعاره خبره کو بیا د منظر خبره کو د منظر کشي کو د موسیقیت ته دې ټول د پاره با مونږ بیل بیل شیرونه د مثال په تور راوړو. کوګران بچا په غزل کې داسې کمالونه هم کړی دي چې کدا ټول تو کې مونږ په نظر کې ونیسو او یو شیر راوالو کله ناکله ګران بچا دا ټول په یو شیر کې داسې ځای کړی وي چې کتا سو وای تشبیه د ته پکې ښکاری او استعاره مخکاری او منظر کشی مخکاری. زه د دې مثال د پاره سو یو شیر ته پام را ګرځوم. ګران بچا وای داستا د اننګوس کروټې مړې مشلالیا لاسونه د نظر میشو تا په انګارونو. اوس تاسو دې ته خیال وکئ داستا د اننګوس کروټې دې کې تشبیه ته خیال وکئ لاسونه د نظر دې کې استعارې ته خیال وکئ بیا په دې شیر کې چې منظر څنګه زیار شوی دی همدغه لاسونه د نظر ته تاسو ترکیب هم ویلی شئ. نو د شیر چې څومره توکي دي هغه مونږ د دې یو شیر نه راغستی شو. دویم ځانګړتیا چې د ګران بچا د غزل ده او ډېره زیاته په نظر راځي هغه دا ده چې د روزمرې داسې د عامې غونته کې خبرې د هغه عامې پېښې چې مونږ ته هره ورځ مخې ته راځي تاسو به هغه یوه خبره هغه شعر بیا بیا مخې ته راځي چې څوک پلو د لوپټې په خوله ټکور را کوي دا د میندو به اکثر مونږ له په د سترګو باندې سترګه مې خوږ شو هغې به په لوپټه کېښود او پوکی به یې ورکړ. دغسې ګران بچا داسې د روزمرې عامې خبرې چې مونږ ته هره ورځ وړاندې راځي او پېښېږي هغه را واخلي او ډېر ښه شعر دې جوړ کړي. پټې دي د شړشمو مملکت د مستو جنو الزام د محبت زما په سر دی لیونیا. نو د ګران بچا په غزل کې ډېرې ځانګړتیا دي او دغه غزل بس په لنډو ټکو مونږ دا ویلی شو چې د پښتو جدید غزل یو اعلی نمونه ده.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او غزل اورو.
Zaman
تاسو واوریدو اوس د ګران بچا په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. د ګران بچا د صداتوب او په شعر کې د رنگینۍ او شوخۍ په میانځ کې د تضاد په حقله د مشال رډیو د یو پوښتنې په ځواب کې ابوذر بچا وویل
کېدی شي ډېرو خلکو ته دا تضاد محسوسېږي چې یاره د ګران بابا د شخصیت هغه سادګي ځان ته رایده کي او دی خو شعر ته ګوري چې دی کې خو ښه شوخي ده او ښه مستي او رنګیني ده پکې. خو زه وایمه چې ګران بابا که ملنګ و خو مست ملنګ و، هغه ځان باندې غیر ضروري سنجیدګي چېرته نه تاریخ کړې، هغه مونږ سره هم ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي او هغه محفل کې کشران راغلي نو لږ ساعت پس هغه کشران سره ښه ښکلا او ګپ شپ لګولې دي چې هغوی بوریت محسوس نه کړي. امزول سره ښه ګپ شپ و، خاد صاحب شاہ صابر صاحب و رحمت شاہ سہل صاحب اللہ علیہ رجوان دے رہے دا سے عباسین صاحب دا سے ذاکر ایڈوکیٹ دا سے اکبر علی اکبر شاہ سیال صاحب دا ٹول دا ملگری پاتی شوی رو دی سر دا کلو گپ شپ دا سے لکه هغه مونږ وایو چې بور انسان نو شعر کې هم یو ځل ماته یاد چې لایبه یوسفزی راغلی وه ټي وي د مرکې لپاره، هغې ته یې دا پوښتنه کړې وه وي ګران بابا ستاسو په شاعرۍ کې خو ډېره زیاته عشقي شاعري هم ده، نو ګران بابا ته مسکې شو ما ته بالکل یاد چې اوسه پورې او په شعر یې ورله جواب ورکړ چې زړه دی نو ارمان به خامخا لري، مینه او جانان به خامخا لري. دغه شان یو ځل ته ماته پوس کړم داجي تاسو چېرته سسکل لاسکل کړي دي که نه، د شعر کې خو دا ساقي او د میخانې او د شراب او د دې ډېر زیات ذکر دی. نو ماته مسکې شو ماته یې اردو یو شعر راته وی، میں شرابی نہیں ہوں شاعر ہوں اصطلاحا شراب پیتا ہوں.
شاعر او لیکوال صادق امانزی د ګران بچا د شاعرۍ او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل
چاته چې حمزه بابا د غزل نوې باب وي او هغوی ورته دغه پټکي پسرې، نو د هغوی د ادبي مقام تعین او بیا د هغوی د غزل په حواله باندې د هغوی د جنګلو چې کومه ده نو هغه ډېره لویه ده، هغه ډېر وسیع ده. د هغې په زمن کې به موږ دومره وایو چې د حمزه بابا دغه چې کوم هغوی وایي او کوم نظر دی د اکرام الله ګران په حواله باندې، نو هغه د یو داسې وخت سره تعلق ساتي چې هغه بیخي د هغوی د ځوانۍ وخت دی. نو چې په هغې وخت کې حمزه بابا دوی ته دونه درون نظر لري، نو وروسته بیا دغه د هغوی ادبي سفر چې څومره پړاوونو نه را تېر شوي دي او بیا په خصوصا چې هغوی د پښتو غزل کې یو ډېر لوی مزل هم کړی دی او په خپل هغه ځانګړي اسلوب سره او د هغوی چې کوم یو انداز دی نو په هغې باندې چې هغوی نوره مزل کړي، نو وروسته بیا د هغې کوم مقام وي. نو ښکاره خبره ده چې د غزل په موجوده اثر یعنی موږ وایو چې د نوې جدید دور څومره شعرا دي، نو په هغې کې دا یو ښکاره نوم دی د اکرام الله ګران. موږ چرته د رحمت الله درد نوم اورو یا چرته د ډاکټر اعظم نوم اورو او یا د پښتو غزل په حواله باندې دا خبر راهي نوم اورو، اندې شمس القمر نوم اورو، نو دغه نومونه چې کوم دي نو په هغې کې یو ډېر لوی نوم د اکرام الله ګران بابا هم دی. او د اکرام الله ګران څه خصوصیات هم دي د هغوی د غزل په حواله باندې، د هغوی تشبیهات د هغوی ډیره پسته لهجه او د هغوی په شاعرۍ کې یو داسې انداز چې هغه د رومانیت یو نوی عنصر دی په هغه کې، ځکه چې رومان په مختلفو اړخونو باندې موږ ګورو د رومان په حواله باندې او مختلف نظرونه، ځکه چې د رومان احاطه کول په لنډ وخت کې او یا په لږ وخت کې دغه خو ډیره زیاته ګرانه ده. خو د هغوی د شعر هم ده وایو چې کومه حقیقت پسندي ده، کومه پکې کمزورې طبقې اواز دی او د هغوی اولس اواز پکې دی کوم چې د هغوی اواز بره نه رسېږي. دی غزل په حواله باندې هغه आवाज په ډېر نرم لهجه کې او په ډېر یو منفرد لهجه کې هغه بیر سي. نو زما په خیال کې دا اکرام الله ګران په حواله باندې د هغوی د ادبي مقام تعین کول ډېر لوی خبره ده. او زما په خیال خو کده حمزه بابا نه وستو او یا د هغوی په اثر کې د هغوی د اخر وخت په شاعرۍ کې کوم ګورو نو ډېر کم خلک ودا سي چې هغه د اکرام الله ګران مقام ته ورسي.
نور البشر نوید اول چې ګران بچا د ترقی پسندو او بنسټ پالو ډلو سره یو شان راشه درشه لرله
خاطرې خو چې خو ډېرې دي، خو زه به صرف یو خبره دا وکړم چې یو ورځ مونږ ناستو لطیف لاله او مونږ داسې نور ملګري وو سره ناستو په دې کې تی راغې په خپل یو انداز باندې. لطیف لاله خو انداز هم بیا داسې و چې هغه به اولنۍ هرکلې چې کومو نو هغه به په بړک بړک خندا کوله، نو هغه ډېر په بړک بړک وخاندل لطیف لاله ورته، نو دې لږ داسې ساوه غوندې شو چې ګنې ما نه څه غلطي وشوه کوم ما پورې لکه دا لاله خاندي را خاندي. نو هغه ځان ته را نږدې کوو ورته یې وی چې ګران بچا یہ خود بلچا خو داوا زمنګ په یو بل باندې دا هغه پاګی باندې پوښو چې نو هغه ګران بچا ورته دا خبر وکړه وی چې لاله دې کې شک نشتا چې زه هر څه یې ما د ذهن او د فکر نه خو زه د عمل نه چې کم دی نو هغه زستا سو یم هغه زما د شاعرۍ نه معلومه ده زما د دوستۍ او د تعلق نه معلومه ده نو هغه په دې تعلق کې منګ ملګرو ته د لطیف لاله غو نه ملګرو ته د دې مشرانو ته هغه دومره نږدې او دومره خوږ او دومره سره مینه کړی ده دومره احترام یې ور کړی دی چې لکه هغه ګران بچا په خپل منلې هم دی او په هر ځای کې لکه هغه چې منګ لیدلی دی خلکو لیدلی دی او هر چا چې لیدلی دی نو هغه هم لطیف لاله د ملګرو د لطیف لاله سره د منګ د ملګرو سره زمونږ ذهني او نظریاتي ملګرو سره لکه هغه لیدلی شوی دی هغه ناسته ده هغه ناسته او د هغه ولاړ او د هغه ملګرتیا او د هغه غم خادي هر یو عمل چې کوم دی نو هغه داسې و لکه چې بس دا زمونږ نه دی منګ د دنه یو منګ یو د یو مخسترګ یو.
طیب الله خان د ګران بچا په اړه خپل یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل.
ګران بچا سره ما ډیر جون ډیر نږدې تیر کړو ما له مینا دومره ډیره را کړې وه چې بس زما به م زړه کېده چې ورشم نو چې کله به م راته وخت را کېده نو لا بړم بیا به په سول ساعتونو باندې ناست یو ورځ رانه یو ملګري پوښتنه م وکړه چې یاره ګران بچا تا سره ډیره مینه کوي د دې سهیلت نو ما ورته په جواب کې وویل چې یاره د الله ورکړه بې حسابه وي او د هغې سهیلتونه نه وي نو د ګران بچا مینه هم زه داسې ګاڼم چې بس دا د الله په هغه ورکړو کې ده چکل ورلم نو اجری تب ورلم د ګران بچا دی په گاوند کې د دوی یو کور چې هغه را غورځېدل وو تش کندر پاتیو کوټه موټه را ورانه شوی خو یو کوټه و پکې یو ډډ ته چې هغه روغه و نو چې زب کل ورلم نو ګران بچا به اکثر ابو زر بچا ته وویل چې یو کټ وې هغه کوټه کې واچو ما ته به ویل تکینو چې ګپ ولګو دلته بیا خلک راځي د ګران بچا لیدو لبا و دغه لبډیر خلک راځي او یو به پکې د کلی خلک هم تلل راتلل نو ګران بچا به وی هلته به کینو نو دواړه به د زړه نه ګپو لګو نو مونږ به اکثر هلته کیناستو دغسې یو ورځ به مونږ او ما هغه کوټې ته کټ وړلې وو او هلته ناستو ډېر ګپ هم ولګو بیا ما ګران بچا ته ووایي په د دې ډېر ساعت د ګپ نه بعد ما زه نن خو راته یو څه شعر خو راته ووایه غزل به دې نن ویل لیکلې هغه راته ووایه نو د ګران بچا یو ډېر مشهور غزل دی د محبت په سورنګ ګار خیم دا دغه مطلب دا هغه کې یو شیر راغې چرته ازار می سوک پچارو نشي بے وس خیم لا چار خیم د دې پروانه کې غزل ویلو خو چې دا شیر وو نو زه بیخی په ما باندې څه چلو شو وختره باندې ودرې د لو سړي راجب کیفیت می شو او په دې سوچ کې د تمه د څه قتل چې ته دې سړي ته وګورا دا دومره معصوم دا دومره کمزور دا دومره عجز او خاکسار او دې په دې حالت کې ما د اقتدار نه او د قوت نه او د زور نه او د دین پنا غواړي او د الله پاک نه دا سوال کوي چې بے وسه خیمه او نور بے وسیله کده د الله نه غواړي دا لا څنګه سړی دی دا خبر مې ذهن ته د دې قبل امرالي چې د یو مرکه شوی و یو مجله کې چاپ شوی و په مرکه کې د دې نه هغه سړی پوښتنه کړې و چې ته په دې باور لري چې دعا په شیر کې او یا ازار په شیر کې دا قبلي ګران بچا ورته ویلو چې او بالکل ما یو ځل یو سوال په دغه کې کړی و واغی بیا ډیر زیات په تکلیف کې کړو ما غشیرم ما ته معلومو چې کوم د حواله ورکوله خو زما مقصد صرف دومره دی چې ګران بچا په خپل په دې باور لره چې په شیر کې کومه دعا سړی وغواړي نو هغه الله پاک قبلی دا غي با وجود د دعا غوښته چې بے وسه خیم لا چار خیم دا غي نم ما ته د سده داسې قسمه په خونه به ما ته پته لګی دا چې د سمره بے ضرر سړی دی د انسانیت په درد باندې سمره دردمن سړی دی.
ابو زر بچا د ګران بچا سو خوندورې خاطرې چې د هغوی د شخصیت څرګندونه ترې کېږي بیان کړې.
زمونږ د نیاګانو را ډاک پلان وکړ کوم یادېږي نو داسې دوکانونه هم دي. یو ځل دوکاندار ته مخامخ کاړی ودرېد او عکس ترې راکوشو ورته وي اکرام الله ګران صاحب زه تاسو ته معلوم دی نو هغه ورته وي دا ځای دی او دغه لار کې کور دی مخامخ. خو دوکاندار چې پام شو نو شاته ګران بابا ناست و په سیټ کې نو هغه ورته وي د ګران صاحب خو سره ناستې وي د تپوس پیاز سره پاره کوي یاره ګران صاحب نو خپلې دار خطا شوی اصل کې زمونږ د کلي دوه لارې دي که نه نو یو د کالج دغه سرته او یو د کالج دې سرته نو هغه چېرته په هغه بله لار راغلو نو دا جین هغه غونډه نقشه خطا شوی لن بیا ته زینو مال دل مونږ مشر تر مې خدای پاک وبخ هغه مونږ له ډیره چکر را کولو نو ګاډي کې ټول وړ راځم اکو په خور ته زو نو په دې کې دا جیم په چټه مخه د ورغلی نو ویسه کې ګران ویسه چې زو په خور ته دا وړ بوزو دا جیم سره کې نه سو چې په خور ته رسیدو ته وی 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 ما ته خو کور کې سودا یاد کړو وی سبزی را ته یاد کړو زغې پسې روته ومه دا خاطر ډیره خاطري دا شان الله لري وسو بخي رایا دې شي خفش ووم خام دوه خفم شو.
شاعر او لیکوال ناصر خان همدرد د ګران بچا پاړه د یو پښتنه په جواب کې مشال رډیو ته ویل
د ارواحات رام الله ګران په حق لبانې خبرې کول چې کوم دي دا د لږ وخت کار نه دی داغه ګڼل اړخیز شخصیت دی داغه په غزل کې داغه په فن کې داغه په شاعرۍ کې ډیر اړخونه دي هغه د امن شاعر وو هغه د ښکلا شاعر وو هغه د انسانیت شاعر وو او داغه په دې شاعرۍ کې د دې نوي کول لپاره او د پښتون نسل لپاره ډیر پیغامونه وو ډیرې تګلارې وې او باید چې پښتانه چې دي داغه د امن دا پیغام چې دي داغه د دې ښکلا ګانو د دې نه خوندونه اخیستل او د انسانیت دا پیغام هغه چې وایي ګرانه چې ته انسانیت خوښوي نو ستا دښمن خو هم یو انسان یادیږي یا دا چې کوم د ګران زړګي اټک چاودلې خی خو چې خپه د خلکو زړونه نشي نو دا پیغامات چې دي نو دا موږ لا خپلول پکار دي په دې عمل پکار دي ګران بابا چې کوم دی نو داغه موږ سره ډېرې خاطرې دي خو په مختصر الفاظو کې هغه ویل چې یو پیرا زه په پیسي وتل کیوم او د هغې د موسیقۍ پروګرامونو سردار علي ټکر زما په نوم یو غزل وړاندې کړ او زه په دې دغه کې کورسۍ کې راغونډ شوم او ځان سه وشرمېدم چې دا خو زما غزل نه دی نو بیا وروسته چې زه کور ته راغلم او بوتۍ مې راواخیسته او هغې کې مې ویل دا سرچ شروع کړو نو ویل په دوه درې ګنټې پس ما هغه په یو چټ باندې په یو کاغذ باندې هغه غزل راویسته هغه به دومره احتیاط کوو بعضې ملګرو به سره دا ګپ لګو د مزاق نه به ورته د ګران بابا غزل پیش کړ ویل چې ګران بابا دا غزل مې لیکلی څنګه دی
اکرام الله ګران په 11 دسمبر کال 2014 کې په حق ورسېدو او په خپل پلارینۍ هدیره کې خاورو ته وسپرل شو د مرګ لس کاله تر دونه پس هم د لوی شاعر مینوال د هغه نظمونو او نثر کتابونو چاپېدو ته انتظار باسي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد